السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بچا ده نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده زه ستاسو قربانا ملي حمیزاده متاسف په دې خبري ساتیار کلی وایم په دې خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو 19 پروګرام تاندې هله هم د خبرونه په نیمای برخه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړو
ستړي مشي سرټکی د خبرونو د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لور لوی لار به د زړې نقشې مطابق سره سم جوړی شي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومنداني د وسوالو د نن سهار حمله د سلورو حمله کوونکو په وجود کې دوسره پای ته ورسېده د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي پیژندګلوي کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوی و او سم سرټکی او بخشي تفصيل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړی شي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندیښنې بې ځای دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر د خیبر پښتونخوا وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلومات ورکولو پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان ته تیر شي په دې غونډه کې د تریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علي هم ګډون درلود او نن یې په دې اړه مشال لري تول
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان
وی کوم دا خبر ورکول چې دا ری روټس دی او دروازه په یو ځای په کار شروع کیږي دا دروازه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وی اعظم سر چال په کانفرنس کې تما وعده کړو یا اعلان کړو هو به عمره به پوره کیږي
بخښنه غواړو تاسو په سر کې یو بل شخص په غلطي سر واوریدي د خیبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او پیپلس پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي رهداري ټولي منسوبې پنجاب ته اړولي تر دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف حجمنه کړې وای چې د رهداري درې واړه لارې به پر یو وخت سرته رسول کیږي خو د دې سربېره هم مخالفه ګوندونه قانوني دي او وایي باید پر لار او منسوبو عملی کار پیل شي د جماعت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وسی نوموړي پر روند د هد په د چهارشنبه پرز په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلي سیمو به کور کړل سی خپل کلیو کورونو ته واسته ستانه کرنسی مولانا سفیر الله زیاته کړی چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو لکبله د کډوالو بهدي موضوع را پامه پریوتې ده بلخو په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال ریډوسر په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوچو کورونیو پرون تور پوری کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیرابیلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېشت ښځې او ماشومانې تښتولې دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوچي په نامه یوې مېرمنې تور پوری کړ
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گردنا
لتیرو دریونی رئیسی دا بلوچستان پا بولان نو شاو فاسیمو لکا ماروار لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سہر کمب سیمو کے سخت پوزی عملیات رواندی چی ترو سپوری پا درزنو نارینا او شدینا تشتول سوی پا سلگونو کورونا او کار کروندی سوزل سوی او پا درزنو شدی او نارینا وجل سوی دی
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي ویلې دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کوم ځایونو کې ترګر پټن ځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ال تشتو څو کارکونکو زخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته را رسیدلي د دې کسانو د کورونی غړي وایي ټیکدار اسمت الله او د غمنچی غفار وسلوالو طالبان خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته را رسیدلي دي تر روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومه وسلوالو د کلاسفلا له مرغه فکرزی سیمه زخه د بی ډی او کارکونکو تشتولي چې ورسته زمواري رسنوي ته پاکستانی طالبانو قبول کړي او درا خو کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړي او 15 نور کارکونکو له هم د وسلوالو په منګولو کې دي د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگتن کې لیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیز اړیکو سیمیزو چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې موقع د فوج مشر وویل چې پاکستان له امریکا سره په دوه اړخیز امورو دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطې اړیکې ساتل غواړي. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. د افغانستان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې یو تن انتحاري حمله کوونکي د ارغنداب د امنیه قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته څلور نور وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی سمیم زیاته کړه چې په دې حملې یو نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنوی مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. دورین ای بی اف په خپل فیسبوک پاڼه کې کلی چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیز همکاري، سوداګري، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت خبرې کوي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وشل سوی ول. د پاریس پولیسو د تیری اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنه نیول لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا او د سنت دینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیر ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شو اته نور کسانې نیولې دي. د اسلامي دولت وسوال ډلې خپل رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر پور کړی چې پراغې روسی مسافر وړونکو الوتکه په مصر کې نسکوره کړې و. د الوتکه تیر میاشت د مصر په سینا کې وغورځیده چې په ټول 240 مسافر ووشل سو. په دې تصویر کې چې په دایق مجله کې خبره شوی یو ډبه ښکاری چې له چاودیدونکو موادو ډک شوی دی. اسلامي دولت وسوال ډلې ویلي چې دا ډبه د شرم الشیخ په وای ډګر کې په ایربس 320 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 29 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.40 روپۍ او یو افغان په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي رادارې منصوبه په زړه نقشه جوړوي خو پښتون ملت پال غوندونه اوس هم تحفظات لري.
ځوان دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، لومبې د مغربي روغ جوړ کړ.
د قبایلي سیمو مشرانو په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره جوړه کړې؟
عملی کار اوس دا دی چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغې کمیټې سره به مونږ اوس قبایل به کینو، پارلیمنټیرین هم وي پکې او انشاءالله الډر هم وي، یوت هم وي.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله د څومره سنجیدګۍ سره اخیستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهدافو او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
اونیس پروګرام تاندېه لیکي په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ باوجود د جینکو د تعلیم موضوع سیړل شوې ده.
سلام کول غواړم دایي همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به په زړه نقشه جوړوي، او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي، او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیز مرستو یوه لویه کړنلاره ده. بل په لو د وطن پالو ګوندونو وینا ده چې حکومت دا منصوبه بدله کړې ده او دا په زړه نقشه جوړوي، او په دې کې له سړکونو سربېره هیڅ نشته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه په زړه نقشه جوړوي، او په دې کې به په ټول ملک کې انډستریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي حیدر علي په دې اړه وویل
وی خو موږ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او درې واړه په یو ځای په کار شروع کیږي، دا درې واړه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړی او اعلان کړی او به عمره به پوره کیږي. دا بریفینګ خو ټوټل دا و چې دا ځینې خلک تحفظات لري، دا بے ځای دي او دا بم داسي زموږ تحفظات دا و چې په دې کې اقتصادي اکټیویټی نشته زموږ په روټ باندې. اکنامک زونز دی یا نور سدی دا سه انرجی سیکٹر کې کوم انویسټمنټ ده په کوم زموږ صوبه چې دا بیسي محرومه پاتې ده. یو ټول انرجی د ترمل نه او کول نه دین په دا کول واري چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سنتلی
بل په لو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړی وی، او د ریزی لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیدا نه ده او دا په نوی نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو چې دی بابلا لاوا منیسٹر گون مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین نو پختل چې وسی یو وار بیا حکومت اوی چې دا منصوبه په پزړه نقشه جوړوي، نو تاسو سوای نو نوموړی زیاته کړه.
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دینو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی، دا رومبېره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی، لکه زور کم د موږ ډیماند دی، دا به ول جوړو پس داګه بنور کارونه کوو. ځان دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او لومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همدارز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
غربي روټ یې داسې ستلې دي سنه غربی روډ دغه کاریډور برخه نه ده، د دوی په میډیا کې څه به د افسوس مقام دا دي چې کوم پنجابي او کوم هندوستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمر موقف چې دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال به روغواړي او احسان اقبال چې دی او د دوی چې کوم هغه د دې شرقي کاریډور پلویان یا همدرد چې کوم پارلیمنټ ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنټ ممبران دي، یو طرفه ون سایډل خبر هلته په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي. او څوک د غربي کاریډور غشتون کې دي هغه دوی نور غواړي، نو په ټلویزیونانو کې دا ټوله گمراهی سواله دا یک طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ځینو ګوندونو سینټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واک او ټوکړو چې حکومت دی ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پېښور کې قبایلی جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه د بې کوره کړل شوي خلک په بایزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرندم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
د جرګې ټول فیصله دا ده چې موږ د اول نمبر اهم ترین مسله د قبایلو په حال ټول مسله او اذن سمر طول بران شوی دی بازار ام سپار شوی دی تجارت تبا شوی دی دغه تلافی دی
د مولانا سمی ولق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او زنی نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر پزت او قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
دا
یو د ژوند دغه دی چې خپل وس کوشش دا وکړو چې یو موقع ده چې هر څه چې موږ راکړي یو موقع ده موږ راکړي او وروسته بس دي شي دا لکه د څو پورې چې موږ د دې لپاره څه نقاشي ویلو دا مسله زمونږ نه خلاصي دي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پېښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دي واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروسته دي د قبایلی سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی کسان د 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ او لس د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغو سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپل د قبایلی سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د ریپورت ته غوږ شئ. د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحې عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنټیرین مې یو پکې او ان شاء الله الډر زوم یو تم می ندې سره به مونږ واده شي فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه.
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
د دې لپاره لازم دي چې په آئین کې باید ترمیم شي او په هغه کې موږ ته د ټولو پارټو ضرورت پاتې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپل جرګه جوړه ده او د قبایلو خپل جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پارټو چې کمینو له هغوی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی منګه سره ایګری کړی دی، منګه د ایم پی ایم 90 ته تللی، منګه بیا هاوس ته تللی، منګه بلوچستان ته تللی، منګه پښتونخوا ته تللی، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړو چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری دی جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړ، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډېرې معاملې دي، دا آسانه نه ده او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې موږ ژمن یو چې فاټا آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل پکار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شو. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 200 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیل صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوزمشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوزمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دغه غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډی سي کې وشوه، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ، او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره مهم بلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده، او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدي. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان پر سترګو وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي، او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري، او د هغه امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغه لارو چارو خبري وکړي چې څنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی، د سیشن بی پورسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبري کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې ځینو بلوچو کورنو په یو خبري کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباري کړې او خواوشا سلوې ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر تفصیل لري.
د چاشمه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د جنو بلوڅو مرمنو لخوا په یو خبري غونډه کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمه کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولې او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یو پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی
ګرنه لتیرو دریونه یو رئیس د بلوچستان په بولان نو شاو فاسیمو لک مارواړ لکړ گوزی بزګر بربړی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تښتول سوي، په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي، او په درځنو شدې او نارینه وجل سوي دي. د هوران بلوڅي په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټولې لارې تړل شوی او هیڅ څوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول شوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته، دا هر څه نه یوازې ناسامه بدل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فرانس په سرخار پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدون وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیاتون کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کېږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلی دی. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضائی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جوی کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعال ده، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوی لوړ پوړي کسان لکه سید خان او رکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده. صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دې دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو گروپ بل گروپ خلاف سے کم پروگرام دے یا مفاد دی جنا بالا تر شی دین روچت شی دین اوچت یو پروگرام جوړ کی او دے مسئلے حل پکار دے.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکو د لن خبرونه ل عبد الحی کاکړه ورو
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلومات ورکول پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا رفشنډه موسی نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ول دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته واستول سي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولې دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټ دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بي ډي ای له تښتول شوو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشي کړي او خپل کورونو ته رارسېدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسوال طالبانو خوشي کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسېدلي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو چارو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې یوه کس ځانمرګي حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه وکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان د مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال وژل شوی ول. د اسلامي دولت وسوالې ډلې خپلې رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغه یې روسي مسافروونکي الوتکه په مصر کې نسخوره کړې وه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د زندیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیز څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکرات د لارې ممکن دي، نه خو کابل حکومت د لړ کې سفر مختک کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یو پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنگینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین رسپانې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځبرولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساجمل اورو.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسله والې ډلې چې په پاکستان کې په بندي سونه لګول شوې دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خورې شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولې دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز رسپانې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلې دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دي چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له 1300 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړې دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کمی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سید وای په 1300 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرې خودو ویل شوي دي، ځکه چې غي د حکومت پر ضد احتجاجونه را پارول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او پوز عملیاتو کړل. دغه عملیاتو و ساته دوام وکړه. په دې اړه د فرانس ولسمشر ویل چې فرانس له وسلوالو سره په جګړه کې ده. د عملیات څلور ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د ډله ییزو وسلوالو بریدونو په ترڅ کې یو سل او 29 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیل په اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبل وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 مینیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووژل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له وساته عملیاتو وروسته وویل ابو اود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووشل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پریس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلې دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پریس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټینس په سیمه کې 13 ورځې دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی و او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. دا شویل دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټیلی ویژن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لروري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتنه راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحق کډاورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني. له هغه وزده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغه په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برت کولو روزنه ورکړل سوی ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه دی د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځای جنگسالار. د پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لتا فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاد او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو ریپورت حواله ورکوي چې وایي وسوال طالبان له 2005 کال راهیسي ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسوال ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موکو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښيي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوی چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
داو عبدالحی کاکر. رویټرز خبری ایجنس په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له اروپای ټولنې د ایستل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې دی. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې اوس ستونزې وي. بوریوال کاکر د رویټرز ایجنس د رپورت لنډیز تاسو دروروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپای ټولنې د هغو کسانو ایستل کېدو ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه شودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9,000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نو معلومه چې په دې 9,000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. روچز خبری اژانس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
دا وو د بوریوال کاکر ریپورت. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. په دې پروګرام کې د یوې لیکوالې ګلمینا بلال سره خبرې شوې دي. راځي چې دې پروګرام ته غوږ شو چې فرخنده اسد تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کارم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکوز د کونکو په شمیره کې سکمه نه دی راغلي.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ته چرانې تللی دی، میندې چې خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلن راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شته دی همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې دا هغه خیبر پختونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه دی. نو بس سبب مې خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج آزاد یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعرفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږ لګ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس د برتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی هغه په حواله کار وکړو. لیکن موږ چې سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته چل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغه په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو او زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي:
زما خاطر ټول هغه مسله خدای دې چې موږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه موږ بنیادم ورته وو. دا زموږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې موږ دا چې دونه خفاو او سدانه به مرچ غلط خفاو لیکن داري چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکي معنی ولار دي ناکي معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غري موږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغورې وکړو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر سی هغه په عزت په نگاه دی یا سره پولیس والوی هیڅ هغه کې او چې دا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینبا لړی منډه وو او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکی شہید چی تو دو منٹ پس تاسو گوئی جو بل پولیس والا اگر اما گئی زی پانے یو بل کس ویلاری نو خبره دا دا چې په کار شته ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیره قدر وکړو چې د وی په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه دی بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بد قسمت دی چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول مکوا دا کوشش کوي لکه چې دې ته د کمپنسیشن څخه 25 لک خیر په څون پاکي ورته ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې دیش لک ورکړي ورکوي نو مکوا یې دا کوشش چې دا ورته ډیکلیئر کیږي دا اف کیږي دا د دې او دا هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچي پر کولم هغه تایم وی نو پکار چې شهید هغه کور ته هغه بچو ته خځه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا د پولیس کې خاص وخت خبر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیوا چې دا هغه غریب په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
گلمینا بلال یو کالم لیکن کی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش خپل طرف نه بنی ادم کوشش یې کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور ته چې خزا کې لا اهدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور ته د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پی سوانه به لیکلې دي دا مې هم لیکلې چې څنګه دا چې ایڈمنسٹریشن ارګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه قضا قانون څنګه ټارګټ کوي او ضروری نه دا موږ همیشه دا د اور ما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز وکړ مدرسه خو ځان ته یو شاید دې مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې دې معنی سونه زیات لیکل شمه او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د دې سکولونه هم دي د دې هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغه ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر
پر روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت او خاص طور پر خرج لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږ لاس کې ده دا زما بلیف ایمان ده نو نو څه دا مو ما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچي ولېګو او دا سرکاري سکولونه کې بس ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لیږي جو هوجو کې یا خپل کورونه کې څه څه تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټوله ښه خبره خو داله چې سکول ته بنیادم ماشوم الیږي کوشش تا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا بک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناس ہوئے تاسو چرتا بلز تا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب زدہ کیمپ کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہوکی چی بنیادم بل جا خبریں ہم از دوی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اوخی چی دا پسی زمان خیال که دا ہم بغت کومکی کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه دی رپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګټل شو سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی د ملکن پوهنتون یواز د کون کې برېښنا شهزاد وای حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي
حالات د وجه خو څه کمې نه دی راغلی د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی لکه بهادري او دلیري هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندانه وایي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټ کې سکولونو ته زیان رسیدلی ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 زیات سکولونه اړنګ پل شو چې زیاتره شمیره پکې د نجونو وه هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري
نو خو جنکۍ هیڅ سکولونو ته ځای زیات شي دا کوم شي نه ده خو صرف وجه دا ده چې هغه ته د سہولت نشته کنه چې په مین علاقو کې چې دمن غوړ شو نه خو سی دي نه پاري کې شته علاقې کې څه مسله نشته په برو چړو باندې خو جنکو د پاره ډیره زیاته مسله ده تعلیم له دې په دې زمونږ د مکه چې کوم ده نه په دې کې صرف یو کالج دی ترګه او آبادی نه دی پلکاو په ترګه نو پلکاو او آبادی ده کنه دا چې دې تل کې ډیر زیات کمې ده لې جو دا کمې داري چې دې سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمې دي په دې یوه کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوم ترانسپورت مسله ترا یو د خلکو غربت سیوا ده زم دا چې هغه سکولونه کو ته نږدې نه دي نه خو چې ورته ځنه بیا ماخام شپې ته کور تر سین پاز وږي ما اکثر خلک چې نه کوي لري نه لې
په 1300 کلونو کې په فاټا کې هم ګن سکولونه وران شو په زیاتره سیمو کې اوس هم حالکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري د مومند یو استاد وایي د حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نور پوهه پیدا کړي
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کم نه دی راغلی وخت په وخت موږ په هر نوی سیشن سره خپل اډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لريان نوی تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري په کې ډیری جنکۍ هر کلاس کې چې کوم مقابلان جنکۍ درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي
د پاکستان د نوسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پیښور د سمت خان کلی د یو داس سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باندې کې زده کړې کوي. د پیښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدمنۍ او بیکوري که څه هم خلک وځپل خو د دوی له زړه نه د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان تلکړی سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دي زنانه ته لیدي سکول کې چرانه ته لیدي خپل ډیوټي یې کړی ده دې نه علاوه ماشومان چې دې خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله ده هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدای د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي کی. دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
والله نه اخر ستي معنا
لیک چې تیر دي نه باسي پام کوه
الوه ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلي جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میوږي پام کوه
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورځ